バーチャーベイラジオ。
د ازادي رادیو ډیرو عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي، د ازادي رادیو دوله ساعته پر لپسې خپرونې له همدې شیبې پیل شوې. نن د سیشن بې ورځ د 1492 هجري لمریز کال د غوایی یا سور د میاشتې 23مه ده چې د 2014 میلادي کال د می له 14مې نېټې سره برابره ده. نوریاس نوریم او د ازادي رادیو د نن ورځې د خپرونو په پیل کې نیم ساعته خبري مجله د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. اوري چې په اروپا کې د ناتو نوی قومندان وایي اوس هم افغانستان د ناتو لپاره ټول لومړیتوب دی او غړي باید په دې هیواد کې خپلې هڅې کمې نه کړي. د مشرانو جرګې د شکایتونو د اورېدو کمیسیون د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر تاریخي آثارو په قاچاق کې په لاس لرلو تورن کړ. د پاکستان د مسلم لیگ نون ګوند مشر نواز شریف چې د دې هیواد په انتخاباتو کې ډېرې څوکۍ ګټلې ژمنه کړې چې له افغانستان د بهرنیو سرتیرو په وتلو کې بل امریکا سره هر ډول همکاري وکړي. د دې او پر ځینو نورو موضوعاتو تفصیل په خپرونه کې وړاندې وروسته راځي، خو لومړی خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. پسر کمپ پام کړی چې مهم خبرونه سره لیکونو ته. د افغانستان ولسمشر د امریکا د دفاع د وزارت لمرستیال سره په کتنه کې د افغانستان د هوایي ځواکونو پر پیاوړي کېدو او مجهز کېدو ټینګار وکړ. د ګرجستان دفاع وزیر تایید کړی چې د دې هیواد درې سرتیري په هلمند ولایت کې په یوه چاودنه کې وژل شوي دي. په ملګرو ملتونو کې د بشري حقونو د خپلواکو څیړونکو یوې ډلې له ایران څخه غوښتي دي چې د بهایي ډلې و مشران د سمدستي او پرته له کوم شرطه خوشي کړي. واشنګټن وایي په ملګرو ملتونو کې به سفیر د بې وسلې کولو په اړه د ملګرو ملتونو په هغه کنفرانس کې چې دوره یې مشري ایران په غاړه اخلي ګډون ونه کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د برتانیا صدر اعظم ډیوید کامرون ژمنه کړې ده چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد پر رژیم به مشترکو فشارونو ته دوام ورکړي. د افغانستان ولسمشر د امریکا د دفاع د وزارت له مرستیال سره په کتنه کې د افغانستان د هوایي ځواکونو د پر پیاوړي کېدو او مجهز کېدو ټینګار وکړ. د جمهوري ریاست د خبر پاڼې له مخې حامد کرزي پرون په ار کې له اشتون بلډوین کارتر سره وکتل. کرزي ویلي چې د امریکا لخوا د افغان امنیتي ځواکونو په تېره بیا د هوایي ځواکونو پیاوړي کېدل د دواړو هیوادونو د اړیکو له پیاوړي کېدو سره مرسته کوي. افغان ولسمشر په داسې حال کې د افغان هوایي ځواکونو پر پیاوړي کېدو ټینګار کوي چې له دې مخکې هم افغان حکومت له نړیوالې ټولنې څخه په کراتو قرارداد غوښتنه کړې چې د افغانستان هوایی ځواکونه مجهز کړي، خو دې غوښتنې ته تر اوسه ځواب نه دی ویل شوی. ولسمشر حامد کرزی د پاکستان د ګوندونو له څو مشرانو سره ټلیفوني خبرې کړې دي. د ولسمشر کرزی د ویندوی دفتر په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې کرزی د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان او د قومي وطن ګوند مشر افتاب احمد شیرپاو سره په ټلیفون خبرې کړې دي او د پاکستان په انتخاباتو کې د هغوی ونډه او مبارزه ستایلې ده. د ولسمشر د ویندوی دفتر وایي چې اسفندیار ولی خان سره په دې ټلیفوني خبرو کې حامد کرزی وویل چې په انتخاباتو کې ګټل او بایلل د ډیموکراسۍ یو منل شوی اصل دی، خو مهم دا دی چې عوامي نېشنل ګوند په ډېرو سختو شرایطو کې مبارزه وکړه او په داسې حال کې چې پر دفترونو او د ګوند پر غړو یې بریدونه کېدل دوی په شان شول. تر دې مخکې په همدې ورځ ولسمشر کرزی د پاکستان له پخواني ولسمشر اسف علي زرداری سره په ټلیفون خبرې کړې وې او هغه ته یې په پاکستان کې په بریالۍ توګه د انتخاباتو په ترسره کېدو مبارکي ویلې وه. د ګرجستان دفاع وزیر تایید کړی چې د دې هیواد درې سرتیري په هلمند ولایت کې په یوه چاودنه کې وژل شوي دي. ایرکلی الاسانیا دا مسله د دوشنبې په ورځ په تبلیسي کې په یوې خبري غونډه کې یاده کړه. د نوموړي په وینا په دې پیښه کې یو شمېر ګرجستاني سرتیري ټپیان شوي هم دي. د مخالفو وسلوالو لخوا یوه ترکیبي حمله پر پوځي اډه وشوه چې له چاودونکو موادو بار یو موټر چې یو ځان وژونکي چلاوه کارول شوی دی. ګرجستاني سرتیرو د دې برید مخه نیولې ده او په برید کې برخه اخیستونکي ټول تر روسان وژل شوي دي. دا مهال ګرجستاني سرتیري تر خپل مسؤلیت لاندې سیمه کې پر عملیاتي وضعیت بشپړ کنټرول لري. ګرجستان په افغانستان کې 1600 سرتیري لري چې تر اوسه 22 سرتیري په دې ماموریت کې وژل شوي دي. په امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی شک څرګند کړی دی چې د پاکستان راتلونکی صدر اعظم به وکولی شي په دې هیواد کې سخت دریځ وسلوالو ته ماتې ورکړي. د بهرنیو اړیکو د شورا په نوم د یو سازمان لخوا په جوړه شوې غونډه کې حسین حقانی وویل آیا نواز شریف په رښتیا هم هغه سخت دریځ ډلې ځپلی شي چې د نوموړي لپاره په انتخاباتو کې کمپاین وکړ او د ملاتړ وکړ؟ ښاغلی حقانی خپل د دې پښتنې په جواب کې وایي چې له بنسټپالنې سره د مبارزې په برخه کې د نواز شریف د حکومت د ملاتړ په اړه ډاډمن نه دی. دا په داسې حال کې ده چې نواز شریف د دوشنبې په ورځ وویل چې له هندوستان او امریکا سره د اړیکو د پیاوړي کېدو غوښتونکی دی. په ملګرو ملتونو کې د بشري حقونو د خپلواکو څېړونکو یوې ډلې له ایران څخه غوښتي دي چې د بهایي ډلې و مشران د سمدستي او پرته له کوم شرطه خوشي کړي. د راپورونو له مخې دا 8 تنه په 2008 میلادي کال کې د ایران د حکومت لخوا ونیول شول او تقریبا 6 میاشتې پرته له کومې محاکمې په زندان کې وو. وروسته په 2010 میلادي کال کې د نیول شویو کسانو هر یوې د ایران د رژیم پر ضد د تبلیغاتو په تور په 6 کاله بند محکوم شول. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیشنر د دوشنبې په ورځ په خپل اعلامیه کې د بشري حقونو د خپلواکو څېړونکو د یوې ډلې څرګندونې نقل کړی دی چې وای بهایی مشران په ایران کې یوازې د دې لپاره بندیان شوي دي چې خپل مذهبي او اداري چارې تنظیمولې. واشنگتن وای په ملګرو ملتونو کې به سفیر د بې وسلې کولو په اړه د ملګرو ملتونو په هغه کانفرانس کې چې دوري مشري ایران په غاړه اخلي ګډون ونه کړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د سفیر ویان د ایرن اپلتون پرون وویل ایران چې د مې له 8 مې دغه کانفرانس دوري مشري ترلاسه کوي دا د تاسف وړ خبره او ډیر نامناسب کار دی چې هغه په خپله د دې کانفرانس له اهدافو سره په تضاد کې دی. دغه کانفرانس په چې څلور اونۍ دوام کوي د اټومي وسلو د له منځه وړلو او نورو ډلې ایزو وژنې د وسلو د پراختیا د مخنیوي لپاره یوه موافقه رامنځته کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د برتانیا صدراعظم ډیوډ کامرون ژمنه کړې ده چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد پر رژیم به مشترکو فشارونو ته دوام ورکړي. دواړو مشرانو د دوشنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې تر لیدنې وروسته دا موضوع یاد کړه. کامرون وویل چې هیواد به د سوریې د حکومت مخالفینو ته غیر پوځي مرستې دوه چنده زیاتې کړي. موږ تر اوسه پورې دا پریکړه نه ده کړې چې په سوریه کې د حکومت مخالفو ډلو ته وسلې ورکړو. هغه څه چې موږ ترسره کړي دا دی چې د اروپایي ټولنې لخوا د وسلو بندیز اصلاح کړو څو تخنیکي همکاري او تخنیکي مشورې ولرو. ډیوډ کامرون او باراک اوباما همدارنګه د سوریې د سولې په کانفرانس کې د همکارۍ لپاره د روسیې د لیوالتیا هرکلی وکړ. خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. خبرونه د غراز د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې هم لیدلې او کتلې شي. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. او اوس هم د افغانستان د هوا د حالاتو اټکل.
د هوا پیژندنې د ملي ادارې د اټکل لروي د کابل او ځینې لویو ښارونو د هوا حالات د سانتي ګریډ په کچه. نن به په کابل کې اسمان لمر وي، د تودوخه لوړه درجه لاس چټه درې. په هرات کې به اسمان لمر وي، د تودوخه لوړه درجه 14 چټه اته. په جلال آباد کې به اسمان لمر وي، د تودوخه لوړه درجه 6 چټه درې. په کندهار کې به اسمان لمر وي، د تودوخه لوړه درجه 14 چټه 14. او په مزار شریف ښار کې به هم اسمان لمر وي، د تودوخه لوړه درجه 15 چټه 15.
ازادي رادیو اوري اوړاندې په خبرونه کې اروپا کې د ناتو نوی قومندان وایي افغانستان اوس هم د ناتو لپاره تر ټولو لومړیتوب دی او غړي باید په دې هیواد کې خپلې هڅې کمې نه کړي. د مشرانو جرګې د شکایتونو د اورېدو کمیسیون د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر د تاریخي آثارو په قاچاق کې په لاس لرلو تورن کړ.
ولی صاحب اطاعت فرهنګ به ځای خودش به پولیسي لندن اصلي کې ډیپلوماټیک به اصلاح رشته کړه کې آثار مربوط به وزارت اطاعت فرهنګ نه است، حال کې خود موزیم میګه کې آثار موزیم کابل گم شوه.
د افغانستان د مالی وزیر پرون د ولسی جرګې یو شمیر غړي په غیر قانوني کارونو کې په لاس لرلو تورن کړل. په دې اړه د افغانستان د سیاسي چارو او حقوقي کار په نظر مخسته
دا یو ښه بدلون کېدلی شي، اما په دې شرط چې د افغانستان عدلي قضایي ارګانونه د دغو قضایو په برخه کې تحقیق پیل کړي.
د پاکستان د مسلم لیگ نون ګوند مشر نواز شریف چې د دې هیواد په انتخاباتو کې ډېرې څوکۍ ګټلې ژمنه کړې چې له افغانستان د بهرنیو عسکرو په وتلو کې بل امریکا سره هر ډول همکاري وکړي. او د ژوند رنګونه
درې اتاقه د مصر په خپله یو ساب دی په 15 لک افغانۍ ورکې په دوه منزل کې دی او لاش په مخ کې مې یو کور خرڅ کړ په اول منزل کې په $90,000.
پا په اروپا کې د ناتو نوی قومندان وایي د دې تړون غړي هیوادونه باید په افغانستان کې خپلې هڅې کمې نه کړي. امریکایي جنرال فیلیپ بریډلیف پرون وویل افغانستان اوس هم د ناتو لپاره تر ټولو مهم لومړیتوب دی. د جنرال بریډلیف دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې نوموړي د ناتو د عمومي قومندانۍ مسؤلیت په غاړه اخیستی. نور تفصیل د اجمل ان په راپور کې.
په اروپا کې د ناتو نوی قومندان وایي چې د ناتو غړي هیوادونه باید په افغانستان کې خپلې هڅې کمې نه کړي. جنرال فیلیپ بریډلوف چې د څلورو ستورو لرونکي امریکایي جنرال دی پرون وویل د ناتو غړي باید دا ماموریت د مهم ماموریت په توګه په پام کې ولري. د جنرال بریډلوف په وینا د دې ماموریت په لاره کې سخت ستونزې شته چې ناتو باید پرې برلاسي شي. د امریکایي جنرال د افغانستان د ماموریت ارزښت هغه مهال اشاره وکړه چې د بل امریکایي جنرال اډمیرال جان سټاور د څخه په اروپا کې د ناتو قومندانۍ پر غاړه اخیسته. نوموړی افغانستان تر ټولو مهم لومړیتوب په توګه یاد کړه. وی ویل ناتو باید په افغانستان کې د لس کلونو بریاو د ساتلو لپاره مبارزه وکړي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې میشت ناتو سرتیری د 2014 میلادي کال په پای کې په افغانستان کې د ماموریت د پای ته رسولو او له دې هیواد څخه د وتلو چمتووالی نیسي. په اروپا کې د ناتو نوی قومندان وایي په بریالیتوب سره افغان لوري ته د مسؤلیتونو انتقال به له ستونزو سره یو ځای وي او د دې پلان د عملي کولو لپاره قوي هوډ او استثنايي مشرتوب په کار دی. جنرال بریډلوف و 50 کلن دی. نوموړی په افریقا او جرمني کې د ناتو د هوایي قومندانۍ په مرکز کې د امریکا د هوایي ځواکونو د قومندان په توګه دندې ترسره کړي. نوموړی پرون په بروکسل کې د ناتو په مرکز کې ویل هغه څه چې موږ یې توان نه لرو دا دی چې په افغانستان کې د وضعیت د بدلون وروسته آرام کینو او لوی لاسته راوړنې او ژمنې له لاسه ورکړو. نوموړی همدارنګه د ناتو د ظرفیتونو زیاتولو ته اشاره وکړه. وی ویل د دې تړون غړي هیوادونه باید له شتو ستونزو سره په ماهرانه ډول چلند وکړي څو باوري شي چې د ناتو متحدین پیاوړي او موثر دي. په اروپا کې د ناتو قومندان دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې تر دې مخکې په افغانستان کې د ناتو امریکایي قومندان ویلي طالبانو سره په جګړه کې بریالي شوي دي. د جنرال جوزف ډانفورد په وینا یو شمیر ارزونو ته په پام حقیقت دا دی چې امنیتي وضعیت په ټول افغانستان کې ښه شوی. په ناتو کې امریکایي جنرال افغانستان ته د پاملرنې د ساتلو غږ په داسې حال کې کوي چې افغان حکومت له امریکا او د ناتو له نورو غړو هیوادونو بیا بیا غوښتنه کوي چې د افغان امنیتي ځواکونو په سمبالښت او تجهیز کې دي له خلاص لاسه کار واخلي. په ځانګړې توګه د افغانستان هوایي ځواک دې پیاوړی کړي.
د پاکستان د مسلم لیگ نون ګوند مشر چې د دې هیواد په انتخاباتو کې ډېرې څوکۍ ګټلې ژمنه کړې ده چې د افغانستان څخه د سرتیرو د ایستلو په برخه کې به له امریکا سره هر ډول همکاري وکړي. نوموړي د دوشنبه په ورځ ژمنه وکړه چې له هندوستان او امریکا سره به د خپل هیواد اړیکې ښې کړي. د نواز شریف په مشرۍ د مسلم لیگ نون ګوند د شنبه د ورځې په انتخاباتو کې ډېرې څوکۍ ګټلې او نوموړی به د دې هیواد راتلونکی صدر اعظم وي. نور تفصیل به هم له اجمل ان څخه.
د پاکستان راتلونکي صدر اعظم او د مسلم لیگ نون ګوند مشر نواز شریف د دوشنبه په ورځ په خپل څرګندونو کې ژمنه وکړه چې له افغانستان څخه د ځواکونو د ایستلو په برخه کې به د امریکا متحده ایالات د پاکستان بشپړ ملاتړ لزان سره ولري. د نوموړي په وینا امریکایي سرتیری کولای شي چې د افغانستان څخه د وتلو او د تجهیزاتو د ایستلو لپاره د پاکستان له خاوري ګټه واخلي. نواز شریف همدارنګه د پاکستان ګوندی رقیب هیواد هندوستان ته هم پیغام ورکړ چې پاکستان له دې هیواد سره د اړیکو د پیاوړي کولو غوښتنه کوي. نوموړي زیاته کړه د پاکستان سره د یو شمیر هیوادو د راتلونکو اړیکو په اړه اندېښنې بې ځایه دي. د پاکستان راتلونکي صدر اعظم نواز شریف په لاهور کې خپل استوګنځي کې د لویدیځو رسنیو یو شمیر خبريالانو ته د امریکا د متحده ایالاتو سره د اړیکو په اړه وویل چې موږ له امریکا سره خپل ملاتړ زیاتوو څو ټولې چارې په سمه توګه ترسره شي. نواز شریف د څرګندونې څو ساعته لاغ وروسته وکړي چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما وویل واشنگتن چمتو دی چې له اسلام آباد سره د یو شریک په توګه برابر همکاري وکړي. اوباما همدارنګه په خپل څرګندونو کې په پاکستان کې د واک د انتقال هرکلی وکړ. تر دې مخکې نواز شریف له بي بي سي سره خبرو کې ویلي وو چې چیرې د پاکستان د صدر اعظم په توګه وټاکل شي نو د امریکا په مشرۍ د تروریزم ضد جګړه کې به د پاکستان ګډون پای ته ورسوي. نو موږ د همکارۍ پای ته رسول د پاکستان او د نړۍ د سول لپاره مهم بللی بو. خو نواز شریف د تیرې پنځشنبه په ورځ په خپل دې سرګندونو کې دا نو مشخصه کړي چې آیا د طالبانو او القاعده سره په جګړه کې به پاکستان خپل ټول همکاري له امریکا سره بند کړي او کنه. د شنبه د ورځې عمومي انتخاباتو په نتیجه کې نواز شریف څوار لسکاله وروسته یو اربیا د پاکستان په سیاست ورګټ شو. دا نواز شریف په مشرۍ د مسلم لیگ نون ګوند چې ویل کېږي د پاکستان د سختدریزو ډلو ملاتړ ورسره دی په دې انتخاباتو کې وتوانېده چې د دې هېواد د پارلمان د 222 څوکیو څخه 130 څوکۍ وګټي. په داسې حال کې چې ټاکل شوې ده په 2014 میلادي کال کې د ناټو په مشرۍ بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ووزي، پاکستان د دې ځواکونو او د دوی د تجهیزاتو د ایستلو په لاره کې مهم هېواد ګڼل کېږي. یو شمېر افغان څېړونکي په دې باور دي که چیرې پاکستاني پوځیان مداخله ونه کړي د نوي حکومت په جوړېدو سره د پاکستان او افغانستان اړیکې هم ښې کېدای شي. د پاکستان څخه افغانستان ته د وسلوالو اوښتل، د پولې غاړه د سختدریزو وسلوالو د روزنې د مرکزونو شتون، پر یو شمېر افغان سرحدي سیمو د توغندیو بریدونه د افغانستان د حکومت تر ټولو لوی اندېښنې دي چې د پاکستان په اړه یې لري. خو تر دې مهاله د پاکستان د نوي جوړېدونکي حکومت یادو څېرو تل د ټولو ګاونډیو هېوادونو سره د ښو اړیکو پر ساتلو ټینګار کړی.
او سم پام وکړئ یو ځل بیا د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د افغانستان ولسمشر د امریکا د دفاع وزارت له مرستیال سره په کتنه کې د افغانستان د هوایي ځواکونو پر پیاوړي کېدو او مجهز کېدو ټینګار وکړ. ولسمشر حامد کرزی د غرض د پاکستان د ګوندونو له څو مشرانو سره ټلیفوني خبرې کړې دي. ولسمشر کرزی د ویندوی د دفتر لخوا خبر شوی خبر پانه کې ویل شوی چې کرزی د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان او د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو سره په ټلیفون خبرې وکړې او د پاکستان په انتخاباتو کې د هغوی ونډه او مبارزه ستایلې ده. د ګرجستان د دفاع وزارت تایید کړ چې د دې هېواد درې سرتیري په هلمند ولایت کې په یوه چاودنه کې وژل شوي دي. په امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی شک څرګند کړی چې د پاکستان راتلونکی صدر اعظم به وکول شي په دې هیواد کې سختدریزو وسلوالو ته ماتې ورکړي. په ملګرو ملتونو کې د بشري حقونو د خپلواکو څېړونکو یوې ډلې له ایران څخه غوښتي دي چې د بهایي ډلې و مشران د سمدستي او پرته له کوم شرطه خوشې کړي. واشنگتن وای په ملګرو ملتونو کې به سفیر د بې وسلې کولو په اړه د ملګرو ملتونو په هغه کانفرنس کې چې دورهي مشري ایران په غاړه اخلي ګډون ونه کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون ژمنه کړې ده چې د سوریې ولسمشر بشار الاسد پر رژیم به مشترکو فشارونو ته دوام ورکړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو به د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د لیدو لپاره د تورې بحیرې په غاړه د سوچي تفریح ښار ته ولاړ شي. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. فرشته جلال زید څو لویدیځو ورځپاڼو او خپرونو مطالب لوستي. مهم ټکي اوروي.
د امریکا د سولې او جګړې انسټیټیوټ د افغانستان په پوهنتونو کې د ژورنالیزم د زده کړو د معیار لوړولو د روانو هڅو په اړه یو مقاله خپره کړې ده. د سولې او جګړې انسټیټیوټ وایي په افغانستان کې د سولې او جګړې د انسټیټیوټ دفتر بیلابیل روزنیز پروګرامونه، کانفرنسونه او کورسونه جوړوي ترڅو په دې هیواد کې د ژورنالیزم د زده کړو لپاره نصاب معیار شي. اول وار په کابل کې د اپریل له 9 د مې د میاشتې تر لومړۍ د افغانستان د 5 دولتي پوهنتونونو د ژورنالیزم د فاکولټو د رئیسانو او استادانو ترمنځ د خبرو او بحث لپاره غونډه وشوې. په کابل، هرات، بلخ، ننګرهار او خوست کې د ژورنالیزم پوهنځي د افغانستان د ژورنالیزم د پراختیا د پروګرام په چوکاټ کې له څلورو امریکایي پوهنتونونو سره ګډ کار کوي. د ژورنالیزم د عصري کولو لپاره د ګډو هڅو دغه پروګرام د امریکا د سفارت په مالي مرسته ترسره کیږي. دواړو خواوو د ژورنالیزم د تدریس په میتودونو، نویو سرچینو او معلوماتو او په دې ارتباط د ګډو پرمختګونو په اړه خبرې اترې پیل کړي دي. لاس انجلس ټایمز رسپانه بیا د هغو افغانانو په اړه چې په تیرو څو کلونو کې د امریکایي ځواکونو په اړه کې دندې ترسره کولې یو مقاله لري. رسپانه لیکي په افغانستان کې د امریکایي ولسکلن ماموریت د ډیرو افغان کارګرانو لپاره ش موقع و، ځکه زرهاو کسانو ته په دې مرکزونو کې د ترجمانانو، تخنیکرانو او ډریورانو په توګه د کار زمینه برابره کړې وه. خو اوس دغه مرکزونه تړل کیږي، وسایل لېږدول کیږي، امریکایي ځواکونه د راتلونکي کال تر پایه وځي، نو د افغان کارګرانو ته نور اړتیا نشته. د ورسپانې پوینه د مسلې د اقتصادي تاوان ترڅنګ بل ستونزه دا ده چې هغه افغان تخنیکران چې له امریکایي ځواکونو سره همکاري کړې ده د وسلوالو طالبانو له ګواښ سره مخامخ کېدلی سي. دغو افغانانو چې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو په مرکزونو کې کار کاوه په دوامدار ډول د وسلوالو طالبانو لخوا جدي تهدیدونه ترلاسه کړي دي. لاس انجلس ټایمز ورسپانه دي کې د ډیرو دغو کسانو کورونو ته حتی شبنامې ورغورځول شوې دي او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو شمېر افغان ترجمانان حتی وژل شوي دي.
ازادي رادیو اوري د سهار 2 بجې او 40 دقیقې کې دونکو دي. د مشرانو جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسیون د اطلاعاتو او فرهنګ پر وزیر سید مخدوم رحیم تور پورې کړ چې لندن ته د 950 تاریخي آثارو په قاچاق کې لاس لري. د دې کمیسیون مشر زلمی زابولی وایي قاچاق شوي آثار د مهال د لندن له پولیسو سره دي. د افغانستان د خبریالانو د ملي اتحادیې مشر هم د اطلاعاتو او فرهنګ پر وزیر ورته ادعا کوي او وایي په دې اړه کره شواهد هم شته، خو د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر دغه تورونه بی ځایه بولي. د موضوع تفصیل له کابل د اسدالله الدین په راپورټ کې.
د مشرانو جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسیون وایي په دې وروستیو کې د لندن پولیسو له افغانستان څخه قاچاق شوي 950 تاریخي آثار نیولي او زیاتوي چې په دې قاچاق کې د اطلاعاتو فرهنګ وزیر سید مخدوم رحیم لاس لري. د دې کمیسیون مشر ډاکټر زلمی زابولی د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د لندن پولیسو د اطلاعاتو فرهنګ له وزارت څخه د قاچاق شوو آثارو په اړه پوښتنه کړې، خو مخدوم رحیم ورته ویلي چې دا آثار د افغانستان نه دي.
د اطلاعاتو فرهنګ وزیر له ډیپلوماټیکو لارو او د خپل لاسلیک په وسیله د لندن پولیس ته لیکلي چې دا آثار د اطلاعاتو فرهنګ وزارت اړوند نه دي. په داسې حال کې چې د کابل موزیم وایي زموږ آثار ورک شوي دي، د اطلاعاتو فرهنګ وزیر په دې برخه کې مسؤل دی.
د افغانستان د خبریالانو د ملي اتحادیې عمومي مشر فهیم دشتی هم وایي داسې اسناد لري چې لندن ته د قاچاق شوو تاریخي آثارو په مسأله کې د اطلاعاتو فرهنګ د وزیر لاس لرل ثابتوي. ښاغلی دشتی چې د مشرانو جرګې د شکایتونو د اوریدو په کمیسیون کې خبرې کولې رسنیو ته خپل اسناد وړاندې نه کړل، خو د دې موضوع په اړه یې خپل نظر داسې څرګند کړ.
اسناد یې ما به دست آوردیم کې قاچاق 59 قلم آثار تاریخي
موږ داسې اسناد ترلاسه کړی چې لندن ته د 950 تاریخي آثارو د قاچاق پاړه دي. دغه اثر د برونزو پاسر پوری اړه لري. د لندن پولیسو دغه اثر توقيف کړي او د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ له وزیر غوښتي چې دغه اثر ستاسو دي او کنه. د کابل موزیم د لندن پولیس ته لیکلي موږ اړتیا لرو چې دغه اثر له نشته وګورو، خو د اطلاعاتو فرهنګ وزیر ورته لیکلي چې دغه اثر د کابل موزیم اړوند نه دي.
اثر مربوط موزیم کابل نمیشه.
خو د اطلاعاتو فرهنګ وزیر سید مخدوم رحیم په ځان لګول شوی تورونه رد کړل او غوښتنه وکړه چې یاد شوی مدیان باید په دې اړه خپل اسناد وړاندې کړي. ښاغلی رحیم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا یو پوچه او بیمانه خبره ده. فکر نه کوم له ده پرته نور څوک داسې خبرې وکړي او څوک به باور هم پرې ونه کړي. فهم د شتي په ټلویزیون کې ویل چې زما د اطلاعاتو فرهنګ وزیر نه خوشیږي. دوی ته وایي هر سنه چلري راوړي او په خپل کور کې مساتي.
له دې وړاندې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت ویلي چې د طالبانو د واکمنۍ لړنګېدو راهیسې بهر ته د 6000 بیلابیلو تاریخي آثارو د قاچاق مخه نیولې ده. د حکومت له هڅو سره سره بیا هم په تیرو څو کلونو کې لسګونه ډوله تاریخي آثار بهر ته قاچاق شوي او اکثره یې تر اوسه بیرته نه دي راوړل شوي.
د افغانستان د مالی وزیر پروند ولسی جرګې په استزاهیه غونډه کې د جرګې شپږ غړي په غیر قانوني کارونو او قاچاق کې په لاس لرلو تورن کړ او د هغوی نمونه هم اعلان کړل. تر دې مخکې د کورنیو چارو وزیر هم د ولسی جرګې یو شمیر غړي د وزارت په چارو کې په بې ځایه مداخله تورن کړي وو. دا چې دغه وروستی اقدام به د اجرایه او مقننه قواو تر منځ نوې لانجې راپورته نه کړي، په دې اړه زبیر ژمن د سیاسي او حقوقي چارو له کارپوه اجمل هوډ من سره مرکه کړې او لومړی د مالی د وزیر وروستیو څرګندونو په اړه چې په ښکاره یو شمیر وکیلان په غیر قانوني کارونو او قاچاق په لاس لرلو تورن کړل، د هغه نظر غوښتی دی.
د کورنۍ چارو وزیر لومړنی کس و چې د ولسي جرګې د غړو د غیر قانوني غوښتنو په برخه کې څرګندونې وکړلې او د هغې نه وروسته د مالي وزیر دا د یو ګام کېښوده چې په مشخص ډول یې څو کسانو ته ګوته ونیوله او ویې ښودل چې دا کسان په فساد کې ښکیل دي او د خپل واک او قدرت نه ناوړه استفاده کوي. دا یو ښه بدلون کېدلی شي، اما په دې شرط چې د افغانستان د اساسي قانون د احکامو له مخې نه د افغانستان عدلي قضایي ارګانو نه اقدام وکړه. کوم شواهد او اسناد او مدارک چې د مالیې د وزیر سره په دې برخه کې موجود دي هغه باید زر تر زره د افغانستان لویې څارنوالۍ ته لاړ شي او لویې څارنوالۍ د اساسي قانون د 123 مادې په اساس باندې د دغو قضایو په برخه کې تحقیق پیل کړي او ټول موجوده اسناد او شواهد باید محکمې ته ولیږي او دغه کسان باید محاکمه شي. که چیرې په دې برخه کې تحقیق ونه شي، دوی په وړاندې دعوا اقامه نه شي او دا خلک محاکمه نه شي، زه فکر کوم دغه ډول موضوعات نه یوازې دا چې د خلکو په وړاندې دولت بې اعتماده کوي، عملي کومه ګټه یې نشته.
په دې وروستیو کې هم د کورونو چارو وزیر هم د مالی وزیر چې تاسو ورته اشاره وکړه په وکیلانو تورونه ولګول، یعنې د حکومت هغه چلند یو څه د ولسي جرګې سره جدي شو، څه علت کېدای شي د دې کار؟
ګورئ مجموع که خپل د افغانستان په دولت کې دغه څو پرله پسې کلونه چې موږ ګورو د درېګونو قواو ترمنځ روابط د افغانستان د اساسي قانون پر بنسټ باندې نه دي. معمولا حکومت کوشش کړی ده چې هغه حقوقي ادارې یا هغه ارګانونه چې د افغانستان د اساسي قانون په اساس باندې رامنځته شوي دي او ځانګړي صلاحیتونه لري او کولی شي د خپلو صلاحیتونو په اعمال سره د حکومت واکونه محدود کړي. یو دلیل دا کېدلی شي چې د افغانستان حکومت غواړي چې په د خپل وروستي یو کال کې چې پاتې ده ډېر مستقلانه عمل وکړه او د ولسي جرګې نقش د یو تخمیني ارګان په توګه د داسې ارګان په توګه چې د حکومت په چارو باندې څارنه کوي ډېر کمزوری یې کړه.
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
سید شیرزمان د لغمان له مرکز نه لیکي د مالی د وزیر زاخیل وال د جرأت او میړانې ستاینه کوم. بختیار سلیمان خیل د سروبي ولسوالۍ د اوزبین له سیمې څخه لیکي افغان دولت باید د ولسي جرګې هغه وکیلان ډیر سخت مجازات کړي چې د مالی وزیر عمر زاخیل وال یې نمونه مجاهد ولس ته معرفي کړل. افغان حکومت باید دغه کسان باید مجازات کړي ځکه چې هغوی په اداري فساد کې لاس لري او نور وکیلان هم له دې کاره پند واخلي. او اوس هم د ژوند رنګونه
مهربانی جان برای او پیزنه؟
زاج عبدالرشید وردک ده هواد وردک راهنما مسئولیم.
وردک سه دا سی ویل که چه پا ده ورستو چو میاشتو که کرونا وای را لویدلی ده مزکی را لویدلی ده نپایما نرخونه دیر ده کرایو گرویو ده دیر را سوی ده؟
ده بلاکونه چی دی دیرش بیساد را لویدلی ده لکه نور کلا چه یو دو و تاکا پا یو لکو شل زره دالر و وز پا تیا زره پا نوی زره پیدا کی.
دست صرف پا بلاکونه و پا کرونه که دی که پا مزکو که پا گروی و پا دو شیان ده دو نرخونم لویدلی ده که
پا طولو که سایب را لویدلی ده پا مزکو که را لویدلی ده حتی پا زراعتی مزکو که لویدلی ده. خوشحال خان منطقه مونگ منطقه خود بلاکونه مکرویان دی اما پا دیگه نچ خبری گم علتا یو سملگری دی مونگ رعنما علتا هم را لویدلی دی او حتی پا کندار که ارتباط لرم پا کندار که هم را لویدلی دی ده هسته یو سه پیسه ورکه شوید مخ که پیسه دیره وی وست ده خلک سر جزوینم شتاری پیسه دالر شتاری اما تینکری دی تینکری دی تو داریگه چه پایندک شاید دالر دیر لوار شی پایندک شاید دستی وشی پایندک شاید قطی روشی یو کال کیگی چه در نرخونه را تیر شویدی اول دره میشته لگ راولویدل وست تقریبا تلویق پیساده راولویدلی دی پیسه هم ورکی شویدی.
ایو بلا خبره خلق خرچایی دیر که گره و کره و داشی هم
ورکی یارا پیلن خود چیز مکتا معلومات سایب دی گره و کرونه هیچ نپیدا کیگی دی پروش کرونه بخی دیر دی اما معامله نشته
گدی وس فرزند یو درای و طاقه د مکرویانو په ساحه کې څو پیدا کی
درای و طاقه د مصر په خپل یو سبتی په 15 دیرش لک افغانه ورکوي په دوه منزل کې دی او لاش په مخ کې یو کور خرڅ کود په اول منزل کې په 20000 ډالر کو کواله وست جریان لاندې
د دې کوالو مصارف څنګه دي دا څو یم
دا د کواله خو موږ په خپل نیولې دا د کواله درای و طاقه د په 3000 ډالر باندې یو څه مالیات د مستوپیت خو پیروزی یو څه د حفظ مراقبت خو پیروزی د غونه یو څه په محکمه کې مصرف لري پس $3000 موږ د تکواله تسلیمو
د کرایو دی راته ونوي الفرزند دوه او طاقه درې او طاقه
کرایې خو چې دی دوه او طاقه اوس پیلن کرایه چې دا $400 د میاشت بیا دغه کرایې چې دی په د منزل پورې هم اړه لري اول منزل کې په درې نیم سو ده دغه سه دوام درېم څلورم د په $400 دی په شپږم منزل کې بیا په درې سو دی د شپږم منزل او اول منزل څوک ډیر نه خوږي مزه
کې څنګه دی فرزند وس سو ده زور آباد پتو ده شرعی والا پتو ده
ده زور آباد مزکه چه ده بیسوه پا دو نیم لکه پا دو لکه نظر پا موقعیت او دلتا چیزا پیلن وسیگم پا خلای محمد عمر که شرعی که والی لریم زکی دی دلتا بیسوه پا و لکه افغانه ایده او پا کم زایی که چه نخچه شوی دی ده شاروالی تا نخچه لان دی لکه خوشحال خان لکه کارتنه و یا نور زاینه هلتا به نظر پا موقعیت سر بیام ده سرک پا غاله بیسوه پا اتیازره نویزره دالره او پا پرایی سرکو بانده پا سلویخ پا دیرش پیدا کی
کور مدان منم
او استاسونم بیرم
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 څپو سربیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 څپه هم اوریدلی شي. له کاپیسا ولایت څخه مو څو شېبې مخکې راپور ترلاسه کړ چې تېره شپه د ولایت په نجراب ولسوالۍ کې یوه ځانوژونکې حمله شوې وه چې پکې یو غیر نظامي یو لسی وګړی وژل شوی او د دوو امریکایي عسکرو په شمول درې تنه ټپیان دي. دا د نجراب ولسوال عبدالودود حیدري ازادي راډیو ته وویل چې وژل شوی ولسی وګړی یو 14 کلن هلک دی. په دې اړه تفصیل به زموږ په بل خبرونه کې هم واوري. په همدې سره دا خبری مجله هم پای ته ورسېده. زه نور یاسم نوري له تاسو اجازه غواړم، خو احمد جعفر احمدي سړو ته راغلی او راتلونکي نیم ساعت دری خبری مجله وړاندې کوي. مهرباني.
تشکر از شما آقای نوری. شنوندای عزیز،